السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بچی دی. زه رضوان مراد یم. تاسو د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې اوریدو ته رابولم. نن چهارشنبه د 1409 هجری لمریز کال د دلوی څلورمه نیټه ده چې د 2013 کال د جنوري له 23 سره سمون لري. دا نیم ساعته خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید د څېړلو لومړنی رپورټ پرون ارګ ته وړاندې شو. د عامې روغتیا وزارت په کابل کې د مرغانو د انفلونزا پیښه تایید کړه او په پاکستان کې پر یوې 1 کلنې نجلۍ مشکوک جنسي تیری کوونکی او قاتل د نیولو موضوع هم تعقیبو. خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. ارګوی د سې شنبه په ورځ ولسمشر ته د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید په اړه د څېړنو ابتدایي رپورت وړاندې شو. افغان طالبان وې د 2500 غړو په استانبول کې له پاکستانی چارواکو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کړې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په سوریه کې په هر ډول کیمیاوي برید کې ورستې ملامتي د مسکو پر غاړه ده. د خبرونو تفصیل. ارګوای د سې شنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ته د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید پړه د څېړنو لومړنی رپورت وړاندې شو. دا ولسمشر اشرف غنی د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې پړه په ارګ کې د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې بحث وشو. د وی پر کانټیننټل هوټل د تورستی برید پړه د څېړونکو ټیم لخوا ابتدایي راپورټ وړاندې شو. د ولسمشر د غونډې د برخوالو لخوا سپارښتنه شو چې دا پیښه دې له ټولو اړخونو څخه وڅېړل شي. د ولسمشر دویندوی د دفتر سرپرست د رپورټ د جزئیاتو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ویل چې لا هم څېړنې دوام لري او شته معلومات ابتدایی دی. دا افغان امنیتي چارواکو د معلوماتو له مخې په دې برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي چې 14 بهرنیان دي. افغان طالبان وایي د 2500 غړو په اسلامباد کې له پاکستانی چارواکو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو رپورت کې ویل شوي چې د ډلې د لیدنه په هغه پیغام کې تایید کړی دی چې د سې شنبه په ورځ د واتس اپ له لارې خبر کړ. د خبري اژانس ویلي د طالبانو په دې بیان کې پرتله دي چې ډېر جزئیات ورکړل شي. ویل شوي چې دوی په افغانستان کې د کړکیچ د سیاسي هواري ملاتړ کوي. په خبري رپورټونو کې د یو شمېر داسې چارواکو لخلې چې نمونه نه دی اچوي ویل شوي چې دا لیدنه تیره اونۍ شوې ده. د امریکا پوځ وایي افغانستان ته د ALS تندربولت الوتکو یو ګروپ د طالبانو پر ضد د هوایي کمپاین د پیاوړتیا په هدف استولی دی. د رویټرز خبري اژانس وایي ALS تندربولت په نوم د دې جنګي الوتکو یو ګروپ چې 12 الوتکې پکې شامل دي د 2012 کال وروسته د لومړي ځل لپاره بیرته افغانستان ته ستنېږي چې د کندهار له هوایي ډګر څخه فعالیت کوي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتم ملاتړ ماموریت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکایي الوتکو دا ګروپ د امریکا د هوایي ځواک مرکزی قومندانې د پریکړې پر بنسټ افغانستان کې ځای پر ځای کیږي چې په څو راتلونکو ورځو کې به د وسلوالو طالبانو پر ضد لومړني بریدونه پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په سوریه کې په هر ډول کیمیاوي برید کې ورستې ملامتي د مسکو پر غاړه ده. ریکس ټلرسن دا څرګندونې د سې شنبه د ورځې په ماښام په پاریس کې د امریکا او فرانسې په شمول د څلرویشتو هیوادونو لخوا د هغه نوي سازمان د پرانستې په مراسمو کې وکړې چې د هغو کسانو د تثبیت او سزا ورکولو په هدف جوړ شوی چې کیمیاوي وسلې کاروي. Russia's failure to resolve the chemical weapons issue in Syria. داوی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې د مسلې په حواري کې د روسي ناکامي د سوریه د ټول بحران د حواري سره د روسي د اړیکې په اړه پوښتنه پیدا کوي. لکتر لګه په دې اړه باید روسي ویټو کول بس کړي او لکتر لګه د دې موضوع په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پر اساس کورای ورکولو لویټو کولو ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټلرسن په وینا په دې اړه چې روسیا خپل متحده سوریه ژغوري شک نه لري او روسیه په دې اړه د تضمینونکي په توګه د 2013 کال له هوکړه لیک سرغړونه کړې ده. د لیبیا په بنغازی ښار کې پرون دی او جمعات مخته په دو موټر بم چودنو کې لږ تر لږه 8 کسان وشل شو. سیمه ایزو روغتیایي چارواکو ویل چې په دې چودنو کې 240 نور ژوبل دي. آینی شاهدان ویل لومړی چودنه هغه مهال شو کله چې خلک له جمعات نه وتل او دوهمه نیم ساعت وروسته هغه وخت شو چې ژغورونکي او عام خلک د پیښې په ځای کې راټول شول. تر اوسه چا د لیبیا د پرونیو چودنو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. او د امریکا د 2014 کال د ولسمشری د انتخاباتو د سړن لپاره د ځنګړي وکیل دفتر د هیواد لوی سرنوال جیف سیشنز څخه پوښتنه کړې دي. رابرټ مولر د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ د احتمالي اړیکې او جوړجاړي په اړه څېړنه کوي. دا مرکه تیر اونۍ شوې ده او امریکا د عدلي وزارت د سه شنبه پر ورځ تایید کړه. دا لومړی ځل دی چې د ځنګړي وکیل یا سرنوال رابرټ مولر دفتر د ترامپ د کابینې له یو غړي پوښتنه کوي. لالوی سرنوال جیف سیشن سره چې تر اوسنی دندې مخکې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د ولسمشر ترامپ د کمپاین سلاکارو دا مرکه په دې اړه څېړنو کې یو بل لوی پرمختګ ګڼل کیږي. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي چې روسیې د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ په ګټه او د نوموړي د ډیموکرات رقیبې هیلری کلینټن په تاوان د مداخلې هڅه کړې ده. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د بریت پاړه د څېړنو لومړنی رپورت پرون ولسمشر ته وړاندې شو.
چې نه حمله پیچیده بوده، ضرورت به تحقیقات همه جانبه داره. جزئیات چگونگی حمله به مراحل بعدی به شما شریک میشه.
متحده ایالاتو پرون له پاکستان وغوښتل چې پر خپله خاوره یا طالب مشران ونیسي او یا له خپلې خاورې بهر کړي. د نړۍ مطبوعات هم لرلو او د عامې روغتیا وزارت د نظارت او معلوماتو د برخې رئیس په کابل کې د مرغانو د انفلونزا پیښه تایید کړې ده. په پاکستان کې پر یوې وکلنې نجلۍ د جنسي تیری او د هغې د وژلو مشکوک عامل نیول شوی دی. د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه خپرېږي.
کور کې ضرورت نه لري مو پیسې، پلار مې ورور دي کار کوي، زه هغه مې چې وکم چې خرچې خپل مې برابر کوم.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. افغان چارواکي وی پرون سه شنبه ولسمشر ته پر کانټیننټل هوټل د بریت پړه د څېړنو ابتدایي راپور وړاندې شو. د ولسمشر د ویندوی دفتر وای په ارګ کې په دې اړه د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې ولسمشر غنی د یاد رپورت له اوریدو وروسته پر انټر کانټیننټل هوټل د توریستي بریت د هر اړخیزو څېړنو پر دوام او په دې برخه کې د امنیتي خلاو پر پیژندنې ټینګار وکړ. بلخو د امریکا د بارنیو چر وزارت ویلي دی چې د دې بریټ په قربانیانو کې یو شمیر امریکایان هم شامل دي. په دې اړه جزئیات د اجمل ان ریپورت کې دي.
په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د بریټ په دریم ورځ هم افغان چارواکي د دې بریټ د څرنګوالي پاړه په څیړونو بوختو. د سې شنبه په ورځ هم خبريالانو ته اجازه نه ورکول کېده چې د هوټل دننه رامنځته شوی ویجاړي لنګ دی وګوري. رويټرز خبري اژانس وایي په هوټل کې د نن د امنیتي چارواکو غونډه روانه وه. اخوا د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې پرون په ارکی د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې د پیښې په اړه د څېړونکو ډلې لخوا ابتدایي رپورت وړاندې شو. د ولسمشر د ویاندوی د دفتر له سرپرست شاه حسین مرتضوی مې وپوښتل چې د دې ابتدایي رپورت جزئیات څه وه. نوموړي وویل ښاغلی مرتضوی وایي فعلا د څېړنو دا رپورټونه په ابتدایي مرحلو کې دي چې د مرګ ژوبلې شمېره ده. دا چې دا یوه پیچلې حمله وه هر اړخیزو څېړنو ته اړتیا لري. د برید د څرنګوالي جزئیات به وروسته مرحلو کې له تاسو سره شریک شي. په نهال کې د فرانسې خبري اژانس په یو ریپورت کې د سینو عیني شاهدانو لخلي ویلي چې تر برید مخکې د دې هوټل په امنیت کې څرګندې خلاوي موجودې وي. د خبري اژانس ته د ټلیکام شرکت یو چارواکي عزیز دویب چې تر برید مخکې هوټل ته ورغلی او د برید پر مهال د ویستنې تر شا پناه اخیستې وه ویلي په هغه ورځ موږ ته وویل شول چې د تالاشۍ د بکسونو د سکین ماشین کار نه کوي. خاغلی تویب زیاته کړی چې هوټل ته تر ننوتلو د مخه د سکین په خونه کې کوم وسلوال ساتونکي هم ونه لید او د بکسونو تالاشي نشول. د فرانسې خبري اژانس په کابل کې د خپل خبريال او موټر چلوونکي لخلي هم وایي چې د شنبه په سهار دوی د هوټل ته ورغلي او دوی هم هوټل ته د تلو په لار کې تالاشي سرسري بللې. د کابل بلخ په نوم یو خصوصي امنیتي شرکت څو نه مخکې د دې هوټل د امنیت مسولیت پر غاړه اخیستی. رویټرز خبري اژانس د شرکت د مشر سعید رحیمی د ویلامی په حواله وای دا ډیره وختي وی چې د پیخي د سرنګوالي په اړه نتیجې ته ورسیږي. نو موړی د رویټرز خبري اژانس ویلي موږ د حکومت له څیړونو سره په بشپړه توګه مرسته او همکاري کوو او تر دې زیات د ویلو څه نه لرم. د حکومت یو لوړپوړي چارواکي چې په دې اړه څېړنو کې برخه لري او د نوم له خودلو یې ډډه کړې رویټرز ته ویلي د هوټل ساتونکو ډېر کم مقاومت کړی. د چارواکي زیاته کړې د برید پر مهال 15 تنه ګارډان نوکري وخلو دوی یو هم د بریدګرو په وړاندې نه دی درېدلی. رپورټونه وایي چې 15 بریدګر چې د ملي اردو یونیفورم یې په تن وو د هوټل د تلاشیو له دوو پوستو تیر شوي. دوی په هغه برید کې چې د شنبې د ماښام څخه یې د یکشنبې د ورځې تر سهار پورې دوام وکړ د 14 بهرنیانو په شمول لږ تر لږه 22 کسان ووژل او تر 100 زیات نور یې ټپیان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ وویل چې په مړو او ژوبلو کې امریکایي اتباع هم شامل دي خو د شمیر په اړه یې جزئیات نه دی ورکړي. د برید په نورو بهرنیو قربانیانو کې د اوکراین، وینزویلا، جرمنی او قرغیزستان وګړي شامل و چې ګڼ یې د کامیر د هوایي شرکت کارکونکي وو.
د اجمل ان پراپور کې مو وریدل چې افغان چارواکي وایي پرون سه شنبه ولسمشر محمد اشرف غنی ته پر کانټیننټل هوټل د برید په اړه د څېړنو ابتدایي راپور وړاندې شو. پاکستان پر پاکستان د امریکا د فشارونو په ترس کې پرون سپینې ماڼۍ له اسلام آباد وغوښتل چې پر خپله خاوره دی طالب مشران یا ونیسي او یا دې له خپلې خاورې د باندې وباسي. دا غوښتنه دوه ورځې وروسته له هغې وشوه چې وسلوالو په کابل کې پر کانټیننټل هوټل د خونړي برید مسؤلیت ومنه او د افغان چارواکو په وینا دا برید د پولې اغاړه پلان شوی و. بلخوا د پاکستان صدر اعظم له امریکا غوښتي چې تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې دی د هیواد د برخې درناوی وشي. ملالۍ بشیر پی رپورٹ لري.
ورسته له هغه چې طالبانو په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د بریټ مسؤلیت ومانه چې د چارواکو په وینا پکښې د 14 بهرنیانو په ګډون 22 کسان وژل شول، امریکا له پاکستانه غوښتي چې پر خپله خاوره د طالب مشران ونیسي. پر انټر کانټیننټل هوټل له همدې دوه ورځې وروسته د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز له پاکستانه وغوښتل چې په خپله خاوره کې د افغان طالب مشرانو پر وړاندې لاس په کار سي.
We call on Pakistan to immediately arrest or expel
دوای موږ له پاکستان غواړو چې په چټکۍ سره دی د طالبانو مشرانو ونیسي او یادې هم له خپلې خاورې وباسي. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې پر ملکیانو حملو واشنگټن هڅولی چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي او د هغوی ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پر انټر کانټیننټل هوټل د یک شنبې د ورځې حمله په سختو ټکو غندلې ده او له افغان حکومت او افغانانو سره د خپل هیواد د ژمنتیا پر دوام ټینګار کړی دی. پر انټر کانټیننټل هوټل تر حمله وروسته د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې پاکستان ته په غیر مستقیمه توګه په اشاره ویلي وو افغان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي تر هغه وخته چې ترورستان په سیمه کې خوندي ځایونه ولري د سیمې خلک هیڅکله سوله نسي موندلی. خو د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی له رویټرز خبري اژانس سره په یوه نوې مرکه کې ویلي چې هیواد یې تر بل هر چا له تروریزم څخه اغیزمن شوی دی. د پاکستان صدر اعظم د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه د وروستي ټویټ په خاطر انتقاد کړی دی چې ویلي وو پاکستان د تروریزم سره په مبارزه کې امریکا تیرستلې ده. عباسی وویل دا ټویټ د منلو وړ نه دی او پاکستان باید په افغانستان کې د امریکا د پاتې راتلو لپاره ملامت نه سي.
The tweet
نوې پیغام نه درلود. په دې ټویټ کې چې کومه ژبه کارول شوې ده د منلو وړ نه ده. عباسی پر دې سربیره چې له امریکا یې غوښتي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د پاکستان ونډې ته درناوی وکړي دې خبرې ته هم اشاره کړې چې ګواکې امریکا افغانستان ته د ناټو ځواکونو لپاره د اکمالاتو لیږلو په خاطر د پاکستان له هوایي حریم څخه استفاده کړې او د هغه پیسې یې ورته نه دي ورکړي. دای وای زموږ لم ځکنه یو لارو استفاده سوي ده او لا هم دوام لري. زموږ په هوایي حریم کې 1 میلیون او یا شایي 1.2 میلیون پروازونه سوي وي او پیسې راته نه دي راکړل سوي. امریکا لږ تر لږه باید دا ومني چې پاکستان دغه هیواد تم ځکنه او هوایي لارې ورکړي دي. عباسی زیاته کړه که څوک له پاکستان سره د مرستو حساب کول غواړي نو د پاکستان له هوایي حریم څخه د استفادې بیه هم باید هیره نه کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د خپل هیواد پر رښتونولي ټینګار کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر انټر کانټیننټل هوټل له همدې وروسته ویلي دا حمله له پولې هاخوا ځای پر ځای حقاني شبکې کړې ده. حقاني شبکه هماغه ډله ده چې په افغانستان کې په تر ټولو خونړیو او په تر ټولو ماهرانه حملو کولو تورنه ده او امریکا پر پاکستان تور پورې کوي چې په خپله خاوره کې د دغه شبکې پر وړاندې جدي اقدامات نه دي کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري ل احمد شیبر نه اورو چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو د افغانستان د تحولاتو په خاص ډول په کابل کې په انټر کانټیننټل هوټل د بریټ پړه څخباره کړی دی.
د نړۍ د چاپی خبرونو پاملرنه یو ځل بیا د کابل د انټر کانټیننټل پر هوټل دروانی اونې بریټا وشته ده. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي تر دې حمله وروسته تحقیقات پیل شول. د رسپانه په وینا افغان چارواکي هڅه کوي چې پوښتنه چې څنګه شپشتنه یاغیان داسې ځای ته ورغلي چې سخت محافظتي کیشي او څنګه دوی هلته 15 ساعته له امنیتي ځواکونو سره جګړه کړې. د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د شنبه پښپ بریټ پیل شو او د اکشن به تر غرمې دوام وکړ. په دې حمله کې د 14 بهرنیانو په ګډون 22 تنه ووشل شول. نیویارک ټایمز لیکي له کابل بلخ خصوصي امنیتي کمپنۍ څخه دقیقې څېړنې پیل شوې دي. د هغه کمپنۍ ده چې د انتقاد ګوته ورته نیول کیږي او د کانټیننټل امنیت ورسپارل شوی و. د شنبه په شپه چې کله بریټ پیلې ده د افغانستان د څلور دیش ولایتونو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي غونډه روانه وه. ورسپانې د همدې وزارت یو کارکونکي زمری همدرد خبره اقتباس کړې ده چې وایي تر بریټ مخکې په همدې شپه چا د دوی لوازم ونه کتل او یوازې پلاس تلاشي کړل. د همدرد په وینا یوازې په دریمه پوسټه کې د دوی وسایل پلاس تلاشي شول ځکه چې ساتونکو ورته ویل چې الکترونیکي وسایل یې سکنر نه کار نه کوي. د بشري حقوقو د څار ډلې پر کانټیننټل تر سره شوی بریټ جنگي جرم ګڼل دی. دغه بنسټ په اعلامیه کې راغلی دی چې د دې حمله هدف ملکیانو. د بشري حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ په خبرونه کې راغلی دی هغه کسانو چې د دې بریټ امر ورکړي له جنگي قوانینو څخه سخت سرغړونه کړې ده او د جنگي جرایمو مسول پیژندل کیږي. دغه بنسټ هم درس لیکي له دې بریټ د اشکاري چې څنګه د یاغیانو لوري پر ملکیانو بریډونه پزیاتی دودي. د بریتانیا چاپ ډیلی میل رسپانې بیا په کانټیننټل هوټل کې د عین شاهدانو او د میلمنو د خبرو په استناد لیکلي دي چې تر بریټ مخکې هلته امنیتي تدابیر نه وو. شاهدانو دې رسپانې ته ویل دي چې د دوی د وسایلو تلاشي نه ده شوې، سکنرونو کار نه کاوه او پلاسم برسیره نه تلاشي کېده. ډیلی میل د عزیز ټایپ په نوم د یو مخابراتي شرکت د کارکونکو خبري راخستې دي چې وایي تر همدې مخکې چې هوټل ته ننوتم لسکنر تیر نه شو. د د پوینا د سکنر په کوټه کې هیڅ ساتون کې نه و. د ډیلی میل په مطلب کې دا هم لیکل شوی دی چې له کابل بلخ امنیتي کمپنۍ څخه اوس ډیری پوښتنې کیږي ځکه چې هم دغه کمپنۍ د هوټل د امنیت مسؤلیت لري.
تاسیزم غغله ازادي رادیو او د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د نظارت او معلوماتو د برخې رئیس ډاکټر عطا الله سعید زی په کابل کې د مرغانو د انفلونزا پیخه تایید کړه. د ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې ویل کڅه هم مندل شوی وایروس H5N1 ډېر زیات خطرناک دی خو تر اوسه انسانانو ته نه دی خور شوی. دا چې په افغانستان کې د مرغانو د انفلونزا پیخه په کوم حالت کې دی او د دوی تیاری ورته په څه ډول دی دا په دې مرکه کې ورچی موږ همکار حمید مومند له ډاکټر سعید زی سره کړی دی.
ډاکټر صاحب په ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې د کابل په شاوخوا سیمو کې د مرغانو د انفلونزا نښې نښانې لیدل شوې دي. که تاسو دا معلومات راکړي چې اوس مهال په افغانستان کې څومره داسې پیښې دي چې په کې د مرغانو انفلونزا لیدل شوې او دغه روسي پیښه تاسو تاییدوي؟
افغانستان په مختلفو ولایتونو کې اول خصوص څخه په دې هوایي مرغانو کې چې زیاتره کارغانو دا یو څناسم لشي وي په کومه راغله وزارت ته زراعت او اغیز کله خپل ټیسټونه اجرا کړل یو نو د انفلونزا چې د H5N1 په نوم باندې دا هغه په تثبیت کړل او دا غوښتل نو ورسته په کابل په ومنه یو کې په کورنی چرګانو کې هم چنان یو واقعیا پیدا شول. H5N1 نو انفلونزا وا هغه سب شو د لوګر نوم یو سو واقعي راپور د وزارت محترم وزارت لخوانه موږ سره شریک شو. نو دا واقعیت چې تر اوسه پورې په مرغانو کې دي
څو کلونه په خوا هم کله چې په افغانستان کې د انفلونزا د خپرېدو ځینې خطرونه رامنځته شول تر ډېره پورې دا ویل کېدل چې دا د H5N1 وایرس چې دی دا تقریبا وژونکو ډېر زیات خطرناک دی. د خپرېدو په صورت کې مخکینی تدابیر څه څه دي چې څو انسانانو ته دغه وایرس د لیک مخنیوي وشي؟
د خلکو سره عموما موږ دوه قسمه کارونه مخته روان کړی دي. یو د وزارت زراعت مخته وړي چې ذکره د پرندګانو او د حیوانات سره کار کوي او موږ د انسانانو سره زمونږ د نامه په هاوی کم ډپارټمنټ چې د ټول میسجونو د کلینیکونو د لارې او د رادیوګانو د لارې څخه پاره کړی دي چې یو احتیاطي وي. لیکن دا میسجونه داسې نه وي چې موږ تاسو کوم ریسک یا اوس موجود دی دا نتیجونه په هغه منطقو کې چې دا مرض هم دغه شوی دی ورکړل شوی دی او هغه ځای کې چې کلینیکونه زمونږ دي د ناروغانو سره د خلکو سره شریکیږي او شریک شوي دي.
بله ډاکټر صاحب، بیا هم به د کابل ښار دا اوومې ناحیې پیښې ته راشو، په دې ارتباط باندې تاسو څه تدابیر نیولی؟ دا کورنۍ غړي دا څه قرنطین شوي دي چې دوی کې معایناتو شي او د دغه وایرس د موندلو دپاره ځینې معاینات ترسره شي؟
بله، په دوه شکلو باندې تصامیم نیول شو. یو هغه کور کې چې دا واقعات شوي دي، شاوخوا په کورونو کې د دې ځای څخه موږ دغه لاندې دي د ابزرویشن لاندې دي او هغې څخه بیا چې کوم مریض پکې پیدا شي هغه د سمپل اخیستل کېږي، جمع په وزارت زراعت لخوا نه په دې شاوخوا کورونو کې په دې کورونو کې ورسره کار شوی دی چې هغه مړه که چېرته چرګان مریضان یا مړه شوي وي نو هغه څه قسم په کوم شکل باندې خښ کړي چې انسانانو ته سرایت کم تر اوسه.
کومې پیښې چې دا تاسو ورته اشاره وکړه چې په خوست، لوګر او په کابل کې په اوومه ناحیه کې دغه پیښې لیدل شوي، دغه حالت تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا کوم خطر رامنځته کولی شي؟
موږ د سازمان سي جهان او نړیوال پاړی ته کیو په ټولو سره او د ټولو هدایات د روغتیا همدادي چې په ټولو سپورې موږ ته کوم خاص ریسک موجود نه دی چې د عامې روغتیا وزارت سره په دې باره کې ډېرې خبرې کوي. خدا نه خاصه چې په خلکو تشویش موږ زیات کړو، اوس تر دې هغه پورې قابل تشویش نه دی، خو لیکن د عامې روغتیا وزارت کیسونه د نظارت لاندې نیولې دي او په ټولو منطقو کې ټول زموږ وسو سایټونه چې دي یعنې مهمتونه دي وسو ټولو ته هدایت ورکړل شوي دي چې دا رپورټونه موږ ته په هفتهوار شکل باندې راکوي او ورته ګورو چې که چېرته میلان لږ هم زیات شوی وي هلته موږ سمپلې راخلو چې نورمال شکل باندې روان دی، تر اوسه پورې قابل تشویش نه دی انسانانو دپاره. ده
دا کوم واقعیت چې رامنځته شوی دا څه ښیي چې دغه وایرس په افغانستان کې دا د زیاتېدو په حال کې ده کنه لا هم نورمال بڼه لري؟
دا کوم وایرس چې په مرغانو کې ثبت شوی دی تر اوسه پورې په انسانانو کې خوشبختانه نه دی ثبت شوی او سرایت هم چونان د انسانانو ته چې نور دنیا کې موږ وکتل او د نور دنیا کې چې دا وایرس هم شته دی په ځینې ملکونو کې نو انسانانو ته سرایت د دې وایرس د H5 په شکل چې کوم یو دی دا کم دی، لیکن زمونږ چې په نورمال زکام دی چاره کې موږ H1 ان یو او د H3 او ان نه قسم وایرس ته چې نه هاتیا واقع کې موږ کتلې چې په نورمال شکل په نورو کلونو کې هم چنان پام دې مقدار باندې واقعات وسی.
په افغانستان کې د مرغانو او د انفلونزا د پیښو د تایید په اړه مو د امریکایي د وزارت د نظارت او معلوماتو د برخې رئیس ډاکټر عطا الله سیدزی څرګندونه ووریده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې پولیس وایي دوی دغلته زینب انصاری په نوم پر یوې وکلن نجلۍ د جنسي تیری او د هغې د وژلو اصلي مشکوک نیولی دی. د پولیسو په وینا نیول شوی کس د وکلن زینب پر قتل سربیره د څو نورو پرله پسې وژنو اصلي عامل هم دی. د پنجاب په قصور ښار کې د وکلن زینب د جنسي تیری او قتل پیښې په ټول پاکستان کې د امنیتي ادارو خلاف اعتراضونه پورته کړل. اجمل ان پر رپورټ لري.
د پاکستان د پنجاب اعلی وزیر شاباز شریف د سې شنبه په ورځ وویل نیول شوی کس د وکلنې زینب په قتل اعتراف کړی او د ده د ډي این ای نمونې د ماشومې مقتولې پر جسد له موندل شوو نمونو سره یو شان دي. پولیسو تېره اونۍ د دې ماشومې مړی د لاهور ښار ته نږدې په قصور سیمه کې له څلور ورځې نادرکۍ وروسته وموند. ځایي اوسیدونکي وایي دا په دې سیمه کې په تېر یو کال کې 12مه داسې پیښه ده. د پنجاب اعلی وزیر شاباز شریف چې د رسنیو سره خبرې کولې نیول شوی کس عمران علي یاد کړ چې څلوریش کلن دی. د پاکستان په ځینو رسنیو کې ویل شوی چې نوموړی په مذهبي محافلو کې نعتخواني کول او بل کوم خاص کار یا دنده یې نه درلوده. د ځایي پولیسو مشر ذوالفقار حمید رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې نیول شوی کس د زینب د کورنۍ له ګاونډیو څخه و. د پولیسو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ویلي تورن کس د څو نورو ماشومانو په وژلو هم اعتراف کړی او پر نوموړي د لږ تر لږه اووه ماشومو نجونو د جنسي تیري او وژلو شک دی. نوموړي ویلي عمران علي د چهار شنبه په ورځ نیولی خو پولیسو تر اعلانولو مخکې د ډي این ای د نمونو د نتایجو په تمه و. د پنجاب ایالت اعلی وزیر شاباز شریف خبریالانو ته ویل مخکې له دې چې عمران علي د زینب د قتل په تور ونیول شي امنیتي چارواکو 1050 د ډي این ای نمونې د زینب له جسد څخه د اخیستل شوو نمونو سره پرتله کړې وي. په قصور کې د هغه ورځې په سبا چې د زینب مړی وموندل شو پارېدلو مظاهره چیانو د پولیسو پر ضد مظاهرې وکړې چې په تاوتریخوالي کې دوه کسان ووژل شول. شاباز شریف د لاهور قار له محکمې وغوښتل چې د وکلن زینب د قاتل عمران علي زر تر زر محاکمه دی یقیني کړي. نوموړي ویلي که قوانین او محاکمې اجازه ورکړي دا قاتل باید په عام محضر کې اعدام شي. د روټرز خبري اژانس وایي په 2018 میلادي کال کې په پا پاکستان کې هر ورځ په اوسطه توګه د ماشومانو د زورونې لږ تر لږه 11 قضیې ثبت شوې دي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ او اوس هم پام کړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. ارګوای د سه شنبه پر ولسم شر محمد اشرف غنی ته د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د بریث پاړه د چړنو ابتدایي راپور وړاندې شو. افغان طالبان وی د دوی پنځو غړیو په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره په افغانستان کې د جګړې د پېترسلو پر لارو چارو خبرې کړې دي. امریکایي پوځ وی افغانستان ته لس تندربولت الوتکې یو ګروپ د طالبانو پر ضد د هوایي عملیاتو د بیاوړتیا لپاره استول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی په سوریه کې په هر ډول کیمیاوي برید کې ورسته ملامتي د مسکو پر غاړه ده. د لیبیا په بنغازی ښار کې پرون د یو جماعت مخته په دوه موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 20 کسان ووژل شول. او د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو د څیړنې لپاره د ځانګړي څارنوال دفتر د هیواد له لوی څارنوال جیف سیشن څخه پوښتنې کړې دي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه د سهار لوو بجونه د ماخام تر وو بجو پورې په کابل او لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د غراس په منځنۍ صفه 1200 نوي پټول افغانستان او ټوله سیمه کې ووري او که انټرنیټ لرای په ازادي راډیو ډاٹ کام په پانه هم په مستقیم ډول اوریدل شي.
د ژوند رنگونه
زمانم احمد یمن ده.
کدی کاروبار پاره مراتوی څه کوي چې مصرفیت لري؟
ولا زه په نمشګه کې یو کافي خرڅو جوسونه نور کېله همدا نور میو.
یعنی همدا مو دایمي کار تل همدا کار کوي؟
ولا هو تر ته مخکې نام تر اوسه هم دایمي د هغه ورځ کې چې نمایش و درې ورځ سله ورځ درې ورځ نور نشته.
بیا نور کله چې کوي چې کار من دا نمایشګه خپل نه کله کله بیا څه کار کوي؟
شغل آزاد لرو او یو سوپر مارکیټ لرو کارت نه کوي هغه سا کوي.
بیا چې دا سینه نمایشګه غانی کنه دلته چې راځي دلته مو کار څنګه دې دې ورځ کې بیا کار خي
او خي نو صحیح ده
خارې دې فروش مو ډیر یعنی
ډیر دې خو
دلته څو بجې راځي تر څو بیا دلته استه
مو خو نه بجې راځي تر شپږ بجې د ماخام تر ماخام پورې راځو.
څنګه د کار درته چاله بدل ته چې ګورم ټول ځوانان دی راغلي دی او کار لپاره کنه د خپل پرمختګ لپاره تاسو چې دلته ورته قهوه او میوه او دا شیان تیار کړی دي څونه د خوښۍ احساس کوي څومره خوشاله یې؟
ولا ډېر خوشاله یو او خلک هم له موږ سره ډېر خوښه ده ځکه چې دا ټول هلته مې ګورو بیا ورځو هلته یو تفریح وکړي یو کافي وڅښو بیا ذهن مې ارام.
تاسو علاوه دینه چې آزاد کاروبار لري نو زده کړې مو کړي؟ نو
زه سوال اوسم کې ما دوه کاله کېږي چې زه کابل درس وایم.
ښه ډېر خطر سم وایي.
اوه
بیا دا کار چې کوي دا تنه پنځه مصرف دي کېږي کور لپاره خرچ وړي؟
نه یوازې زما خرچ کوي کور کې ضرورت نه لري مو پیسې فلار مې ورور دي کار کوي زه هغه مې چې وکم چې خرچ خپل مې برابر کوم.
تاسو په نظر دا څومره ښه ده چې یو ځوان هم تحصیل کوي یعنی مور او پلار ته احتیاج نه اوسي هم کار کوي او خپل خرچه پوره کوي دا به څومره ښه کاری تاسو په نظر لکه چې تاسو یې کوئ؟
ولا ډېر ښه کار دی ځکه چې ټول موږ پیژنو چې زیاتره ځوانان چې وي په کور کې پیسې اخلي دا ښه کار نه دی ځکه چې زه کولای شم چې ټول ځوانان یو ځوان دی ځواني دی باید نیمه ورځ کار وکړي نیمه ورځ درس وایي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په واضح ډول ووري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا آزادی رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم د آزادی رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د سهار د دوهمه خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره زما همکار مصطفی صدیقی له تاسو سره ده.